سلام روزه همیتون بخیر. شما را به برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. در دو ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد. در این برنامه در مورد کنفرانس که در فرانسه با شرکت نماینده های حکومت افغانستان و شمار از نماینده های مخالفین دولت برگزار شده البته بحث های صورت خواهد گرفتی. برنامه تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که 11 تن که به گمان اغلب مهاجرین غیر قانونی بودند در منطقه پاتر پاکستان که در نزدیکی سرحد با ایران موقعیت دارد کشته شدند و پلیس در پایتخت هند برای پروپاگانده ساختن تظاهرات در این شهر از دنده های برقی و گاز اشکاور استفاده کرده است. خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که در حال حاضر افراد بدون واسطه به اتهام دخالت در قضایای فساد اداری در این کشور مورد پیگرد قرار میگیرند و در دو انفجار ماین امروز در ولایت های ننگرهار و غزنی یک تن کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر قانون به گونه یکسان بالای تمام افراد تطبیق نشود محو فساد در این کشور ناممکن است. حامد کرزی که امروز در مراسم تجلیل از روزه جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت میکرد گفت تا زمانی که حمایت از اشخاص مفسد از سوی دولت و خارجی ها ادامه داشته باشد تلاش ها در راستای مبارزه با فساد در افغانستان به جای نمیرسد.
تا زمان یک کوشش ما موافق نمیشه که یک مفسدی که وابسته به دولت افغانستان است معاف باشه و مفسد دیگه که وابسته به خارجی است معافتر باشه و بیچاره‌ای که با هیچ کدام نیست او در زندان باشه. فعلا حقیقت می است.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از موجودیت فساد در قراردادهای خارجی در این کشور انتقاد کرد. سازمان شفافیت بین المللی اخیراً با نشر گزارش افغانستان را در ردیف مفسدترین کشورهای جهان قرار داد. اما رئیس جمهور کرزی گفت که این گزارش مورد تایید آنها نمی باشد. رئیس جمهور امریکا به شفاخانه‌ای که اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بستری است رفته و از وی عیادت نمود. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که بارک اوباما در این دیدار از روند تداوی آقای خالد جویای معلومات شده و به خاطر وضعیت رو به بهبود این مقام امنیتی افغان ابراز خوشی کرده است. اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان حدود 3 هفته قبل در یک حمله انتحاری در کابل زخمی شد و اکنون در واشنگتن تحت معالجه قرار دارد. دو انفجار ماین در ولایت های ننگرهار و غزنی یک کشته و شش زخمی بر جا گذاشت. مقام های پلیس سرحدی در شرق افغانستان میگویند در نتیجه برخورد یک موتور پلیس سرحدی پیش از شاشت امروز با یک ماین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار یک پلیس کشته و دو پلیس زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. از سوی دیگر در یک انفجار ماین در شهر غزنی امروز 4 تن زخمی گردیدند. فضل محمد صباون سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت یک کارمند امنیت ملی و یک زن شامل زخمیانند. و دروازه ترخم اولی ظهر امروز دوباره برای آبرین و وسایل بازگردید. ادریس مومن سخنگوی قماندانی پلیس سرحدی زون شرق به رادیو آزادی گفت پلیس پاکستان سرگاه امروز پس از آن اقدام به مسدود کردن این دروازه نمود که به گفته وی موظفین دروازه شکایت را از سوی شماره از پاکستانی ها دریافت کرد که گویا پلیس افغان با ادبای پاکستانی در مسیر راه ترخم برخورد نادرست کرده است. حالا هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با سید سمی عباس باشید.
پلیس پاکستان خبر می دهد که یک گروه اوپاش در شهر جنوبی پاکستان کراچی یک نفر را به اتهام این که گویا قرآن کریم را آتش زده است به قتل رساندند. یک سخنگوی پلیس پاکستان امروز گفت که در حدود 200 نفر بر یک دفتر پلیس که مرد متهم در آن محافظت می شد یورش برده این مرد را بیرون کشته و تا مرحله مرگ را رد و کوب کرده و بعد جسدش را آتش زدند. در حدود 30 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شدند. یک امام مسجد محلی برای تاس گفته است که این نفر یک شخص بیگانه بود که شب را در مسجد سپری کرده بود. روز بعد گویا او اوراق سوخته قرآن را در این مسجد پیدا کرده. با گفته حامیان حقوق بشر از سال 1990 تا حال بیش از 50 نفر در پاکستان به اتهام کفر کشته شدند و این عمل روز به روز بیشتر می شود. 11 نفر که به گمان اغلب مهاجرین غیر قانونی بودند در منطقه پاتر پاکستان که در نزدیکی سرحد با ایران موقعیت دارد کشته شدند. مقامات محلی به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفتند این حادثه روز جمعه زمان واقع شد که افراد مسلح سه موتر را که مهاجرین غیر قانونی به ایران را حمل می‌کردند مورد حمله قرار دادند. مهاجرین غیر قانونی قرار معلوم اتباع پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان بودند. پلیس در پایتخت هند دهلی جدید برای متفرق ساختن تظاهرات در این شهر از دنده برقی و گاز اشکاور استفاده نمود. هزاران نفر به سرکا برآمده برای محافظت زنان در این کشور خواهان اقدامات شدند. این تظاهرات با تجاوز جنسی وحشیانه بر یک دختر شاگرد مکتب هفته قبل ارتباط دارد. مظاهره کنندگان شعار می‌دادند که تجاوز کنندگان اعدام شوند و عدالت تامین گردد. نظر به گفته پلیس وقتی که مظاهره کنندگان برای گذشتن از موانع پلیس کوشش کردند تا به سمت قصر ریاست جمهوری بروند، مظاهرات از نظم خارج شد. بعضی از مظاهره کنندگان به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند. خبر تجاوز بر یک دختر 23 ساله در یک سرویس از سوی 6 مردی که نشسته بودند خشم و غضب را در هند دامن زد. گروه متجاوز بعدن این دختر را با معشوقش در حالی که سرویس با سرعت در حرکت بود به بیرون انداختند. زن در حالت وخیم در شفاخانه به سر می‌برد و 6 متهم این حادثه دستگیر شدند. مراکز رای‌دهی برای دور دوم همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید مصر باز شدند. مخالفان قانون اساسی جدید مصر میگویند این قانون به نفع احزاب اسلامگرا است و در آن حقوق زنان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها نادیده گرفته شده است. محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگوید اگر قرار است مصر به سوی یک نظام دموکراتیک‌تر حرکت کند، تصویب قانون اساسی ضروری است. دور اول همه‌پرسی در این مورد به تاریخ 15 دسامبر برگزار شد. مخالفین میگویند که در این همه‌پرسی تقلب و دست‌درازی صورت گرفته است. صدر اعظم مصر هشام قندیل بعد از رای دادن در همه‌پرسی امروز به خبرگزاری رویترز گفت:
"انا حابب اقول لك حركه حاجه بالنسبه للتجاوزات اللي حصلت
من میخوام در رابطه با ایده‌های تقلب در دور اول همه‌پرسی به شما بگویم که ما از تمام حوزه‌های رأی‌گیری معلومات جمع کرده‌ایم و همچنین یک حکومت ما این خبرها را به وزارت عدلیه رئیس کمیسیون انتخابات محول نمودیم و ما دستور دادیم که یک کمیته 10 نفری قضات تشکیل شود تا در مورد این تخطی‌ها دقیق تحقیق نماید. وزیر عدلیه میگوید حاضر است به سوال‌ها در این مورد و ایده‌های نارسایی که در دور اول همه‌پرسی وجود داشت به سوال‌ها پاسخ بگوید و این نمونه شفافیت است که حکومت پیشه کرده است. اعتراضات طرفدار و مخالف این قانون دیروز در شهر اسکندریه زمانی به خشونت مبدل شد که دو گروه به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. روسیه و اتحادیه اروپا مشترکاً تقاضا دارند که اسرائیل و اداره فلسطین بدون کدام شرایط قبلی مذاکرات مستقیم انجام دهند. این تقاضا در اعلامیه مشترک وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاتین اشتون امروز در وبسایت وزارت خارجه روسیه به نشر رسید. در اعلامیه تقاضا می شود که برای حل بحران بین اسرائیل و فلسطینی ها گام های شجاعانه و جدی برداشته شود. در اعلامیه آمده است که مسکو و بروکسل با هر نوع گسترش واحدهای مسکونی یهودیان در کرانه غربی مخالف می باشد. در اعلامیه تاکید شده است که روسیه و اتحادیه اروپا هیچ تغییری را در سرحدات قبل از سال 1967 از جمله در رابطه با بیت المقدس قبول ندارند، مگر اینکه دو طرف زیر دخل در این بحران خودشان در مورد آن به موافقه برسند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدر منو اوریدونکو په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان او ظریف نظر هرکلی کو. په دې خبرونه کې د فرانسې د غونډې په ارتباط بحث کوو. په فرانسې کې د افغانستان د بیلو خواوو دوه ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسید. ډیرو کتونکو دا کانفرنس شې د لومړي ځل لپاره د طالبانو او حزب اسلامي رسمي استازو او د غرس د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون استازو پکې ګډون کړی وو. د افغانستان په ولاړ سیاسي وضعیت کې پرمختګ بللی دی. د دې غونډې هدف د افغانستان د 11 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بیلابیلو خواوو د نظرونو څرګندول اعلان شوی وو. د سیاسي چارو د کتونکو په نظر د سولې د بشپړو خبرو تر پیلېدو مخکې د یو بل پر نظرونو پوهېدل د مختلفو خواوو د دریځونو په نږدې کولو کې مرسته کوي. د راپورونو له مخې د غونډې نورو برخوالو د لیکلو ویناو ترڅنګ د مختلفو مسایلو په اړه اضافي نظرونه هم څرګندول، خو د طالبانو استازو له لیکلي وینا پرته نور څه نه ویل. د دې بحث لپاره مو دغه شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې دا کانفرنس څارلې ده. یادې عقل په فرانسه کې د پوهنتون استاد ډاکټر احمد محجور د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک چې هغوی هم په فرانسه کې اوسي. او دغه راز آزاد خبریال سمی یوسف صاحب، سمی یوسف صاحب همدا شیبه په لندن کې دی، خو د کانفرنس لپاره پاریس ته تللی و او هغه ښار ته تللی و چې دا کانفرنس پکې دایر شوی و.
بله، تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. یک چند لحظه ما وقت شما رو میگیرم، شما را تلفن میگم. همچنان قبل از اینکه یادم بره، البته همیشه در تنظیم برنامه های مستقیم و لایف ما آقایان ابراهیم هارون و وایس کاکر کمرای ما همکاری میکنن، همچنان در بخش تکنیکی آقایان امان الله امیرزاده، طاهر روشان، حمید رحکین و سید قادر جلالوف یا همیشه با ما همکاری میکنن، در شهر پراگ البته و در کابل هم آقای عبیدالله وید عبدالغیور بصیری همیشه با ما همکاری میکنه، که جایش از اینام تشکری کنیم که اگر یا همکاری نکنه صدا ما را از جنده نمیدانه.
بله، نظر سم نندی یاد کل چه نندی دوی همکاری کمه دادی
امروز
کابل
نشتنن. بله، امروز کابل مشکل است، خمونتا در مجموع همیشه همکاری میکنن که ما هم وظیفه ما زیاد ما نره، یکان وقت یاد ما میره. منتا شما رای تلفون هم اگر نگاییم باز شنونده هم سر ما یک ذره قار میشن. شما رای تلفون هم بسیار بسیار آستایسته برشان میگم که 0700 822 755، یک شماره تلفن ما، و شماره تلفن دوم 0799 203 541. دفعه دیگه تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540. و شماره های بین المللی ما را دیگه کلگی میفهمن، این 00-4202 کد میشهر است، و بعد از 21-12 کد تقریبا تلفن ما و شما. باز این لینا جدا میشه، مثلا 43-01 و 44-01 هم در خدمت امی شنونده های عزیز ما، چی در خارج کشور هستن چی در داخل هستن. خب آقای ساروان، خود زیاد آمادگی گرفتی، چی گفتنی داری، از کدام مهمان چی بپرسیم در این مسئله؟
بله، ملمان خو لکه سنگه چه ممخ که ویل دره ملمانه لروم.
بله،
دکتر صاحب اکبر وردک پا فرانسه که دی ده سیاسی چارو کارپو، دغه راز پا فرانسه که ده پوهنتون استاد دکتر احمد مهجور.
بله،
هم یو آزاد خبریال شاغله سمی یوسف زی.
بله، اینا رو دیگه هم میشناسن.
بله، سمی یوسف زی دی کنفرانس آقا سیمی تا ورغلی و لیوشمر کسانو سر خبریم کردی. خو لبرای بورسو دکتر صاحب اکبر وردک چی روغی پا فرانسه کی دا کنفرانس پا یونه و شکل سر چاره لیده.
بله،
وردک صاحب ستاسو نظر دی کنفرانس پا باراکی چه دی؟ دا چنگه یو پرمختک بولی او کنه فکر کوی چه لکه پخوا چې هم دغه سیدی سولی حدسی سوی ویدیو و هیچ نتیجه نه درلوده، دا هم دا سی و بی نتیجه حدسه و
پلومی سر که خبای دا خبر وشی چه دیده کنفرانس پا جزیات بانده ز خبر نیم و دا سپکر کام چه دیر خلق بانده خبر نوی چه پا کنفرانس که ستیر شو و کمی نتیجه تواره سر. مگر که دیده خبر نتیر شو هر اغا گونده چه دی افغانستان پا برخه که د سولې د راوستل دپاره کې یو مفید عمل ګڼل کېږي، او د هغو کنفرانسونو په زمن کې چې له څو مودې راهیسې د افغانستان پرخ کې تشکیلېږي، دا یوه لړۍ وه او یو مخکېتګ حسابېدی شي.
بله، سلامت.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب احمد مهجور استاد پاندون در فرانسه. استاد محترم، برداشت شما را علاقه داریم که بفهمیم شما چی گفتنی دارین در مورد این کنفرانس.
اول سلام و احترامات خود را خدمت شما و همه شنونده های شما تقدیم میکنم.
تشکر،
سلامت.
در رابطه با کنفرانس پاریس، بدون شک کنفرانس یک گام مهمی به طرف امکانات ایجاد صلح در افغانستان به شمار میره، ولی که دولت فرانسه خواست به این کنفرانس یک اعتماد بیشتر ایجاد بکنه، به خاطر که دو روز قبل از شروع کنفرانس اینا اعلام کردن که نیروهای رزمی خود از افغانستان بیرون کردن و پایان عملیات جنگی را توسط قوای فرانسه در خاک افغانستان اعلان کردن. یک نقطه مهم بود. دوم مسئله ای که تا جایی که ما معلومات دارم ایست که با وجود از اینکه هر طرف روی موضوع خود و موقف خود در کنفرانس تاکید کرده و اصرار کرده، با وجود از آن در همچون کنفرانس ها که مقدمات کنفرانس های بعدی خواهد بود، یک چیز نرمال و عادی به شمار میره و یک خودش در ذات خودش یک موفقیت است که طرفهای مختلف در یک جا جمع میشه و تبادل نظر میکنه و این خود تبادل نظرات زمینی یک اجندای اجلاس مهمتر و رسمی را در آینده فراهم خواهد کرد.
دیره مننه دکتر صاحب محجور. شاغله سمی یوسفزای هم د تلیفون لاره ری یوسفزای صاحب، تاسی د کانفرانس سیمی تتلیلی وی او فکر کوم چې لجنو د کانفرانس لجنو برخوالو سره به هم کتلی وی، تاسی ته وګورئ څه ویلی دی د کانفرانس په ارتباط د دوی نظر څو؟
سره دې چې دغه سیمه کې چې دوی کانفرانس جوړ کړی و، هغلته د میډیا خلکو ته یا خبرنگارانو ته د تګ زمینه مساعده نه وه، خو یو شمېر کسانو سره چې مونږ خبرې وکړې هغوی په کانفرانس کې دننه وو، هغوی ویل چې کانفرانس فضا ډېره ښه وه. یعنی په ډېرو ځینو کې داسې وخت راغلی دی چې د جنرال دوستم نماینده د طالبان نماینده سره په شیبو شیبو په میز ناست وو یا په ولاړې خبرې کړي دي، ورسره په عین حال کې د احمد شاه مسعود ورور د طالبانو له نمایندګانو سره خندام کړې ده، خبرې هم کړې دي، شنه چاینه هم خوړلې دي. نو زما په خیال یو ډېر غونډه په ښه فضا کې شوې ده، او خو دا چې دوی ډېر زیات عمیق په دغه مسایلو باندې لا نه دي غږېدلي، برحال دا یو ابتدا وه. او زما په خیال دوی ټولو دا ویلي چې د دې کانفرنس ټول نه غوره پوینټ دا و چې په دې کې د افغانستان د هر ګوند، د هر تنظیم، د هرې عقیدې وګړي راغلي وو، نمایندګان راغلي وو، او دوی په یو میز ناست وو د څو ورځو دپاره یو بل سره لیدل کتل کول. خو البته دا یو ابتدا ویل کېدلی شي، یو ښه آغاز وو. او ویل کېږي چې په دغه خبرو کې د طالبانو چې کوم نمایندګان وو هغوی ډېر محتاط وو، هغوی چې کله خبرې وکړي هغه هم چې کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی د پرون عینې خبرې دوی په کانفرنس کې هم کړي دي. او داسې ښکارېده چې دوی یو ایجنډا خاص نه لرله ځان سره، هغه بیان چې دوی اسلامي حکومت غواړي. البته یو څو که دا بیان ته وګورو چې اوس طالبانو په دې کانفرنس کې ورکړلو، هغوی کې هم په لومړي ځل باندې دوی یعنی یو اساسي قانون خبره کوي. تر دې وړاندې دوی همیشه وی چې موږ یو اسلامي قانون لرو او بل شاید ضرورت به نه وي ورته. په عین حال کې دوی ویل چې انتخابات په دوی یو ډول انتخاباتو باندې د دوی عقیده نه وه. اوس داسې ښکاري چې دوی وایي انتخابات دي وشي خو شفاف دي وشي. د 2014 انتخابات 2014 کې که په افغانستان کې انتخابات کېږي، د هغوی په شفافیت باندې دوی اعتراض لري. یعنی یو ډول هغه طالبانو هغه پخواني موقفونه چې ډېر سخت دریځي وو، د هیچا سره مذاکراتو ته نه کېنستلو، اوس داسې ښکاري چې سره د دې چې جنرال دوستم په طالبانو کې داسې یو شخصیت ده چې ډېر زیات دوی ترېنه په اصطلاح کرکه لري، خو د هغوی سره هم دوی په مذاکراتو کېنستل، یو میز باندې کېنستل. دا چې طالبان دا خبره کوي چې موږ خپل موقف څرګندولو دپاره تللي وو، زما په خیال څنګه دا د خبرونو خبرو هغه ابتدا ده. یعنی کېدای شي یو شمېر طالب جنګیالي چې هغه په افغانستان کې دننه په جګړو بوخت وي، هغوی په سمدستي ډول په ذهني ډول دا ډول مذاکراتو ته تیار نه وي. نو له دې امله د طالبانو چې کوم هغه سیاسي څانګه ده، هغوی هم ډېر په احتیاط قدم اخلي. هغوی که د مذاکراتو ته راتللو، د کانفرنس ته راتللو، خو معنی یې دا ده چې دوی چې څومره مخالفین دي، هغوی سره په یو میز باندې کېنستلو او خپل خبره هغوی سره وکړه، بلکې شپې ورځې ورسره تېرې کړې. نو زما په خیال د کانفرنس چې کوم هغه عمده هدف و، هغه دا و چې دغه ټول کسان، دغه ټول ګوندونه او دغه ټول نظریات د څو ورځو دپاره په یو میز په یو محل کې کېنول شي، د میډیا او دورو سره تعلق نه وي، هغه هدف پورې دوی کامیاب شو. لازمه په خیال د پاریس دا غونډه د راتلونکو غونډو دپاره هم یو لاره برابره وي.
تشکر یوسف صاحب، تشکر از معلومات. آقای سروان تصادفی امروز صبح یک میز مدور به شکل زنده از ترکیه ما دیدم، در اونجا همین مسئله تقریبا مانند مسائل ما شماست که اونا که دولت میخوای امرای گویا که تروریست ها میگفتن سرمیز مذاکره بشینن، اما اونجا نفرهایی که در متخصصین شدادن میگفتن که مشکل دیست که دولت ترکیه شفافیت نداره، یعنی نمیگه که کدام شرایط، در چی شرایط، کتی کی صحبت میکنه، چه قسمی صحبت میشه قسمی. حال این سوال در ذهن ما آمد که اگر مردم افغانستان نفهمه که سر چی چیزا صحبت میشه، حال عمومی کلگی میگن سال خوب است نه، اما بله. چه قسمی سال او را نمیگن. تا دیروز تروریست گفت زده میرفتی، حالی میخوایی در سر میز مذاکره، بر چی سبب شد، یعنی یا کمزور استی چی گپ است، یعنی این خو آرزوهای خوب و گپای خوب و امیدای خوب، خو این گپا کل چیزا خوب است، ما شما هم خوش میشیم. یه سبزه چه تا چی ات شفافیت موجود در این کانفرانس به همه میمانای محترم دیگه، مگر استادای محترم آقا دیبارا صحبت بکنن، تا چی ات مردم میفهمن که سر چی گپ میزنن، یعنی در پاریس میشنن سر سرنوشت از ناصر آینده از نا چی قسم بسلا صحبت خوب میشه یا تجارت میشه چی میشه. یه سبزه چه
ما فکر میکنیم آقای نظر یعنی سابق هم عینی سر یک دیگه به اعتماد نداشتن و هیچ حاضر نبودن که امرا یک دیگه در یک مذاکره بیایا، در یک میز مذاکره بیایا، حالی تا یک حدی آمدن که امرا یک دیگه در یک سمینار شرکت کردن، در یک کنفرانس شرکت کردن، یک یعنی یه بیشتر مسائلی عادی نیستن، یعنی یک دیگر امرایشان 20 سال جنگ کرده، یک دیگر هزاران نفر را کشتن، حالی که در یک میز مذاکره میکردن، شاید این وقت پیش از وقت باشه که جنگای مذاکرات معلوم شوه یا چی خواهد سر چی چیزا باید بحث شوه. ما فکر میکنیم در آینده ممکن موقع خود بی باشه که به مسائل دیگه بحث شوه، مثلا جنگبندی، مثلا تبادله اسیران، شاید از دو طرف در آینده در موقعشان نرمش به وجود بیاید.
تشکر. خب به نظر استاد مهجورم در مورد بگیریم که تا چیت مسائل واضح است، یعنی شفافیت تا چیت، ولی نظر شما رو بگیریم استاد.
ما در رابطه با این همچو کنفرانس ها یا نشست ها بگوییم که از طرف از این بنیاد مطالعات استراتژیک فرانسه صورت گرفته، اصولا این بنیاد خودشان ابتکار عمل ندارند. در فرانسه ما با شناختی که بنیاد در سال 1992 توسط یکی از وزرای دوران آقای فرانسوا میتران تأسیس شد که وزیر داخله بود، که بعدا وزیر دفاع شد، اونا این را تأسیس کردن بعدا، و رئیس فعلی این نهاد هم به نام امیل گرانت است که چند فرانسه را در ناتو و شورای اروپا تمثیل کرده. اولی نقطه را بخونم. بوی دومی که موضوع دایی است که در اینجا که خود از این نهاد همیشه از طرف وزارت داخلی فرانسه، وزارت خارجه یا وزارت دفاع یا ناتو، حتی شورای سازمان ملل متحد و شورای اروپا، اینا برنامه را اونا طرح میکنن، به اینا میگن که شما هم چون کنفرانس و نشست را انجام بتین، بعد از اون نتایج و گزارش را به ما تهیه بکنیم که تا در ساختن پالیسی و یا سیاست جدید در قبال یک قضیه، یک موضوع ما تصمیم بگیریم. اصل موضوع اینجاست. و نقطه دوم در مورد شفافیت، اینا هیچ وقتی در این مرکز مطالعات نمیگه کدام مرجع اینا را مرجع تقاضا کننده این نشست بوده، مگر مطلقا ثابت است که ابتکار عمل از خود از یا نیست. نقطه دیگر که شما یاد کردین در مورد مسئله ترکیه با کردها، اوجم اصولا به می خاطرم به اساس امو معیارهای نشست در ریزی شده. ببینه از طرف دولت افغانستان از جناح اپوزیسیون سیاسی در کابل یا طالبا و حزب اسلام، اینا تقریبا به یک شکل یک برابر در یک کنفرانس تمثیل شدن. و در وقتی که دولت ترکیه خواست قانون اساسی را تغییر بده، کردها ایرادات داشتن در مورد قانون اساسی ترکیه، اوجم دولت ترکیه تعداد مساوی دولت حاکم و حزب حاکم که تقریبا بیش از 70% آرا و دولت ترکیه را با خود داره، حزب حاکم عدالت، و از کردان به مو اساس به مو اندازه در رو کمیسون اعضا معرفی شد
نه.
تا بتانن به اساس یک اعتماد و یک نوآوری در مورد تغییرات و تحولات در روز یک تصمیم بگیره که مورد قبول اطراف باشه. نقطه مهم دیگه ایست که در افغانستان فعلا با جناح‌های سیاسی افغانستان برای صلح باید قربانی بده. اگر ما صلح هم میخواهیم، مگر صلح به معنی از این نیست که کسی جنایت کرده، ظلم کرده، تعدی کرده، یه چیز که چی از طرف طالب باشه، حزب اسلامی باشه یا جبهه متحد و احزاب، حتی گروه ها و رژیم های سابقه رژیم کمونیستی در افغانستان جنایت کرده، یک رول به عنوان یک رژیم باید را پاسخ بده. نیروهای بین المللی اگر تجاوزات و تعدیا و ظلم کرده در افغانستان باید یک رول پاسخ بده. و این مسئله با مسئله صلح باید جدا به نظر من مطرح شود و بهتر است.
بله.
هر کس حق داره در برابر هر کسی که در برابر ظلم کرده جنایت کرده باید پاسخ بده و او را حق مسلمش هست، نه دولت بخشیده میتونه، نه سازمان ملل، نه دیگه کسی. و هر او جنایتکار به عنوان یک جنایتکار باید دستش در خون یک انسان آلوده است در پروسه سال نمیتونه نقش برازنده داشته باشه.
تشکر.
بخاطر که اعتماد از من میره.
درست راست میگین. خب از دکتر صاحب اکبروردکم در زمینه نظرشان رو بخوایم. استاد چی میگین شما؟ صاحب بفرمایید.
من با نظرات دکتر مهجور و آقای استاد کاملا موافق هستم. چیزی که حالی مثلا شده ایست که بعد از 2014 وقتی قوای خارجی از افغانستان خارج میشن، باید حکومتای این ممالک برای مردم خود یک دلیل آورده بتانند که با چی دلیل به افغانستان رفته بودن و حالا دلیلی که موجب دخول قوای این ممالک در افغانستان شده آیا او اهداف به دست آمده. یعنی بنابراین این دولت ها کوشش میکنن تا یک تعداد شرایطی را فراهم کنن که خروج قوایشان به طور آبرومندانه از افغانستان براین و یک تعداد دلایل به مردم خود نشان داده بتانن که یا وظایفی که به خود تثبیت کرده بودن موفق شدن و میبرن. در جریان همین موضوعات ما شما دیدیم که کنفرانسی در توکیو دایر شد، در قطر دایر شد و فیرند پاریس است و احتمال دارد که این همو در این نزدیکی ها به تعقیب این کنفرانس های دیگر ایجاد کنه. مگر موضوع اساسی است که هر عملی که در نوع مخالفت ها صورت میگیرند در آی سال یک قدم مثبت است. ما اگر به تاریخ اختلافات نظامی و سیاسی در گذشته نظر پرتیم، در ابتدا هر یکی از گروه های مختلف نظرات بسیار افراطی را مطرح میکنه، مگر آستا آستا در جریان مذاکرات از موقف های افراطی خود صرف نظر میکنه و بالاخره با یک نقطه میرسه که دو جه امکانات
اخیر. دکتر صاحب بردک لکتنگ چه یوسفزی صاحب برته اشاره وکره، طالبانو د خپل استادو د څرګندونو د یادې وینا متن خپور کړی دی. دوی وای چې یو پرمختګ چې دوی په خبرو کې لیدل کېږي، یو تغییر چې دوی په خبرو کې لیدل کېږي، او ښاغلی یوسفزی مرته اشاره وکړه هغه دی د اساسي قانون په ارتباط. مخکې لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی ویل، دوی ویل چې د موږ اساسي قانون قرآن دی او اساسي قانون نه منو، لیکن داسې معلومیږي لکه دوی چې په اوسني اساسي قانون کې د ځینو لات او تغییرات او غشتون کی دوی پر خپل څرګندونه کوي. په وسنۍ نړۍ کې هر واکمن یو حکومتي نظام د خپل کورنۍ او بهرنۍ چارو د تنظیم او سمون لپاره یو بشپړ او څرګند قانون ته ضرورت لري، ترڅو د ولس لپاره د مترقي او سوکاله ژوند لار هوار شي. د قانون په چوکاټ کې هر کس خپل دنده په سمه توګه وپیژني. اساسي قانون د هر هیواد لپاره مبرم ضرورت دی، ځکه چې له هغه پرته د ولس او هیواد د پرمختګ چارې لګن ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ کیږي. دا چې دوی دا منلې ده چې افغانستان اساسي قانون ته ضرورت لري، فکر نه کوي چې دا هم د دوی په دریس کې د یو تغییر نه خره؟
دا راپور ما مخته هم پروت دی، زه په دې خبره کې رښتیا ماته هم لږ ډېر امیدواري پیدا کیږي که چېرته دوی په دې خپلو خبرو کې رښتیا هم صادق اوسي. مګر زما په نظر په دې خبرو اترو کې یو بل شي ته مې اشاره شوې چې ما په نظر دا نور عناصرونه مهمه موضوع ګڼل کېږي، او هغه دا ده چې دوی وایي چې په حکومت کې د سیاسي قدرت توازن باید منځته راشي. د ما تعبیر د دې خبرې نه دا دی چې تر اوسه پورې طالبان یوازې او یوازې د خپل ځان دپاره د قدرت غوښتونکي وو، اوس دې ته حاضر شوي دي چې د افغانستان نور ګروپونه د د افغانستان نور و ګلی هم په دغه قدرت کې موجود وي، مګر باید توازن پکې موجود وي. نو زه فکر کوم چې د طالبان دا موقف د پاکستان باندې په واضح ډول باندې نرم شوی دی او د سولې دپاره د آمادګۍ نښې نښانې پکې ښکاري.
یوسفزی صاحب، د طالبانو په څرګندونو کې د سولې په برخه کې شک څرګند شوی دی. دوی په د خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د ناتو، امریکا او د افغانستان د حکومت د سولې په هلو ځلو باندې شک لري. څه فکر کوئ چې دا ډول کانفرنسونه به د دوی دا شک تر څه حده پورې کم کړي؟
زما په خیال طالبان د سولې د پاره چې کوم خبرې شروع شوې دي، از په خپل طالبان نه بلکې د افغان دولت له طرفه شروع شوې دي. به غو باندې ډیر شمیر افغانان هم شک کوي د سولې شورا په نوم باندې چې څو کالونه کوم یو کمیشن جوړ شوی دا یا خورا زیات غوڼې پیسې مصرفيږي، خو دغه پر اساس کې داسې اشخاص دي چې هغه یو طرف د قضیه دي، نه دا چې یو به طرف اشخاص دي، نه داسې چې قومي مشران دي یا علما دي. نو زما په خیال هغه هدف پر غو طالبان هم په شک کې دي، ځکه چې افغان دولت هم یو واضحه پالیسی نه لري. لدی عمله طالبان هم نه پوهیږي چې دوی د خبرو لپاره چا سره کینی. لومړی طالبانو دا فکر وکړو چې امریکا څنګه زبر ځواک ته په افغانستان کې قدرت لري او دوی د هغه سره خبرو اترو ته په قطر کې کینستل. خو وروسته بیا څرګند شول چې طالبان هم پدې پوه شو چې دا مسلې حل یوازې امریکا نه ده، په افغانستان کې کوم ترکیب ده، د حکومت کوم ترکیب ده، کوم اقوام دي، کوم تنظیمونه دي، جهادي تنظیمونه دي، هر څوک چې دي، ترڅو پر چې هر یو په دغه آئنده د پاره موافق نه وي ترغه پوری هغه امن نشرات للی. ممکن طالبانو دا فکر کړی وو چې شاید کومه امریکایانو سره جوړی ته ورسی ګو، نو موږ به هم یاند په خاني شمالي ائتلاف غونډي یو ځل بیا په کابل قابض شو یا به ورسی ګو کابل ته. نو په خیال اوس طالبان هم په دې پوه شوې دي چې اوس نه افغانستان چې د هغه په خاني افغانستان نه د چې په 1989 نه وي کې دوی په کابل کې قربانه قبضه کړي او اوس افغانستان که هر څه د پرمختګ شوی دا یو قانون لري، یو پارلمان لري، یو نړیواله ټولنه سره ده او نړیواله ټولنه هم ممکن بیرته همغه حالت تپری نه دي. زما په خیال طالبان دا خبرې خو به کوي چې شک بدوی ته ممکن څرګندېږي چې یا ناتو یا امریکا په دې کې شک لري. خو زما په خیال طالبان هم اوس په دې پوه شوي دي چې دوی دا جګړه خو وګدولای شي تر کلونو کلونو پورې، خو فکر نه کوي چې دوی د کابل باندې بیا قبضه وکړي. او زما په خیال په سیمه کې چې کوم د دوی ملاتړ دي یا د دوی همدردان دي، هغوی هم په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې دا جګړه وګدیږي. د دې جګړې هغه څه چې دی شاید یو ډول د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره ګڼل، اوس د هغې نه دا اوښتې دي، هغوی ملکونو لپاره خطرات رامنځته کوي. نو زما په خیال په مجموع کې اوس دا ښکاري چې پاکستان هم غواړي چې طالبان په شکل د نمایندګانو یا قوم یا پښتنو رامنځته شي او د 1902 والا ترکیب شي، یعنی شمالي اتحاد په مقابله پښتون طالبان د دوی ترمنځ یو جوړ جاړي وشي. په داسې صورت کې بیا تاسو ښکاري چې ولسمشر کرزي صاحب ته کوم ډیر زیات چانس نه پاتې کیږي او لدی عمله کوخه تا روان ده چې 2014 کال مهم کال ده، په دې کې دا پریکړه وشي چې د آینده د افغانستان لای عمل بسوي ترڅو مخکې د دې نه چې ولسمشر کرزي د راتلونکي د پاره کوم یو چا باندې لاس کې دي د انتخاباتو د پاره، دوی غواړي دغه مخکې د مسائل د افغانستان واضح کې خپل ځان ته. زما په خیال دا ډیر مهم هم ده.
تشکر. خب یک تلفون بگیریم که منتظر ماندن بسیار زیاد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب خوش آمدین به برنامه. بله سلام سیب.
شما جناب سلام برای شما های نظر ورد سلامت رو بمیدون شما
سلامت
سلیم حتم دو ستم رولاتی ایمان با شما
مرابانی
بفرمان سیب خوش آمد
شکر شما را از جواب استاد محبیر هستم توال برم لکنه که توالات مرا ایداش کنیم با ما جواب بده
بفرمان
اول توال من اسم است که آیا نشاط تاریخ به معنی کک شوهرک ایمانی به دیوری که روسی طالبان نیست؟ آیا این نشاط تاریخ شکریتی دلات افغانستان نیست؟ بخاطر اینکه شکر نشاط تاریخ که در مدرد و شکر برای دولت افغانستان به شمار می رود، بخاطر اینکه از جمع یک نفری که در مشکل سه نفرش مربوط به دولت افغانستان می باشد، آیا با دولت افغانستان به عنوان جراح برخورد نشده؟ جناب محجوسه یک سوال با سوال عمومه نیست، اسلامی گروه طالبان که هزارها مردی افغانستان کشته است و چند هزار افغانستانی هم کشته است، آیا دولت افغانستان به ایمان گروه فکر میکنه یا گروه سیاسی؟
تشکر
من نه
دیگه شنونده فعلا داریم دیگه
فعلا محجور سبدی جواب برتون
باشکن محجور سبدی فرمایید سوال را اگر یاد داشت کردین.
بله من یاد داشت کردم. در یه شک نیست که شرکت طالبا در نشست پاریس برشان یک موفقیت سیاسی است و ایر خواسته جامعه بین المللی و سایر اندرکاران قضیه سیاسی افغانستان ایر خواهان عزیز که طالبا از یک جریان نظامی به یک پروسی سیاسی داخل شوا و به عنوان یک قوه سیاسی در زندگی سیاسی افغانستان مطرح شوا و در چارچوب یک دولت و قانون و قانون اساسی فعالیت سیاسی بکنند. و دولت افغانستان چرا تعداد افرادی که از دولت افغانستان در این نشست شرکت کرده و تعدادشان کم است، برای یک نشست که مقدمات پروسه صلح را آماده بکنه یا یک اجندا را درست کنه، این به اساس معیارهای نشست ها معقول به نظر میرسه. اگر یک طرف قبل از پیش قضاوتی داشته باشه، پیش شرطایی که باید من 10 نفر باشم تو 2 نفر، این به نتیجه نمیرسه. اولی دومی که یک گفتگوهای مقدماتی است. در رابطه با مسئله از اینکه دولت فرانسه چطور گروه طالبان را یک گروه تروریستی میشناسه، گروه سیاسی، در گروه های سیاسی و حتی خشونتبار یا بنیادگرا یا هر نامی را که بگوییم گروه های مسلح، همیشه در دنیا اگر ببینید حتی در فلسطین یک جنای سیاسی دارن، یک جنای نظامی، و این را خواستن جامعه بین المللی در چند سال اخیر که طالبا یک بخش سیاسی باید داشته باشن که باید طرف مذاکره قرار بگیرن و بخش نظامی دیگه، و این دو بخش جدا با موازی یک دیگر میشه کار صورت بگیره. به این شکلی نیست با کسی که در افغانستان عملیات میکنه بر علیه دولت افغانستان، بر علیه نیروهای خارجی در افغانستان یا سازمان ملل، دولت فرانسه او را گروه تروریستی تلقی میکنه، مگر کسی را اینجا آمده در مذاکره در نشست پاری شرکت میکنه. البته شما خبر دارین که یکی از اعضای طالبان در لیست سیاه سازمان ملل بود و شورای امنیت سازمان ملل قبل از آمدن اونا در پاریس تحصیلات را ایجاد کرد و اعلامی صادر کرد شورای امنیت که اونا میتونن در مذاکرات گفتگوها سفرهای داشته باشن یا در جا به جای دیگه برن.
بله
من چیزی فراموش
خونه کردم. تشکر. از آقای وردک میخواستم بپرسم که در این مسئله جای شک نیست که مسئله مذاکره و کسایی که بسلا جنگ میکنند در میدان جنگ هستند در میز مذاکره بیان یا در پارلمان بیان، این آرزوی کلگیست، یعنی یک آرزوی فوق العاده خوب است، منتها چه قسمی کارا شود؟ ما تا حال در 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته بگیم یا حتی 30 سال گذشته چندین گروپا داشتیم یا همیشه با هم صلح هم کردن و حتی در مکه مکرمه در میگن در ورق قرآن هم امضا کردن، اما هیچ کدامش نتیجه نداد. بعدن که یه تحلیل کردن تحلیلگرا به این نتیجه رسیدن به خاطر این کارا نشد که هر گروپ که با هم مثلا دست داشتی را چی میکنن، در پشت سرش دیگه گروپ موجود بوده که به امر از او کار میکنه، مثلا در پشت یکیش پاکستان است، در پشت یکیش مثلا امریکا است، در پشت دیگهش مثلا فرانسه است یا ایران است یا ازبکستان یا ترکمنستان. از این خاطر ما به این مسئله بیایم که آل بازم به خاطر که ذهنیت سازی بکنن، به خاطر از اینکه وقت کمایی بکنن، بازم از این گپاشا مونتا مسئله چیزایی که افغان ها میخواین واضح نیست. خطا اساسی که افغان ها چی میخواین یا را هیچ کس واضح گفته نمیتونن که اینه برادر، شرط اول ما اینیست، شرط دوم ما ایست، شرط سوم ما ایست، یعنی یک شرایط افغانی را صحیح خط کشی نشده که سر از او صحبت شد. آقای وردک شما چی فکر میکنین که یعنی اطرام نشه که ما کل تروریست‌ها و کل مسائل در مسئله صلح یک جای بکنیم؟ یعنی چطور شرایط آماده شده که مذاکرات صلح به خوبی پیش بره؟ یعنی دیگه چیزا را هیچ گدوت نکنیم. نظر شما چی هست؟
در مراحل اول ما اینطور خدمت شما عرض کنم که هر جنایتی که در افغانستان صورت گرفته، هر مصیبتی که سر افغانان نازل شده، به دست خود افغانان نازل شده. هیچ شک نیست که قوت‌های خارجی در پشت این جریانات هستن، تقویشان میکنن و کمکشان میکنن، مگر این و کمک ها و این و تقویه رعگ افغان ها برای توجیه جنایات خود، برای توجیه غلطی های خود ارائه میکنن قابل قبول نیست. مگر یک چیز، یک بحث، یک پرنسیب قبول کنیم که جنگ تا او وقت دوام میکنه که طرفین موضوع به این عقیده باشه که میتونن به واسطه جنگ به هدف خود برسه و طرف مقابل به واسطه جنگ مغلوب کنه. ما فکر میکنم در حال موجود هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که به واسطه جنگ نمیتونن طرف مقابل مغلوب کنه، دیگه ناچار انتخاب دومی که میمانه انتخاب صلح است. مگر قسمت بسیار عمده موضوعی است که وقتی که راجع به صلح واقعا یک تصمیم ایجاد میشه، باید در مرحله اول طرف مقابل به یک اعتماد امرش فضای اعتماد موجود شده، تا به حال مذاکراتی که شده، تا به حال اقداماتی که شده در مورد اعتماد سازی کاری بسیار عمده نشده و من فکر میکنم که این فضا تا ایجاد نشوه مذاکرات به کدام نتیجه نمیرسه. مگر صلح یک پروسه بسیار طولانی است. من فکر میکنم که اگر یک حسنیت هم موجود باشه از دو طرف، لازم است که تا مراحل مختلفی را سپری کنه تا به صلح برسه و تا این امکان موجود است که طرف های موجود دیگه در یک کشمکش حصه دارن یا نتان وصل برسه، یک نسل دیگه، یک جریانات دیگه نو که نو وجود بیه و یا وجود خواهد آمد و ممکن وصل برسه. دیگه مردم افغانستان باید خوشبینانه توقع نداشته باشه که بواسطه چند کنفرانس یا وصل خواهد رسید و وطنش آرامی برمیکرد.
بله سلامت هستی یوسف زای صاحب. دا چې طالبان حاضر شول چې رسمن اعلان وکړي چې وی غونډه ته په غونډه کې چې د افغانستان د حکومت استازین برخه ولري، د طالبانو پخوانی دشمنان هم پکې برخه ولري، په دې کې ګډون وکړي، څه فکر کوي په دې مسله کې د پاکستان رول باید څومره وي؟ فکر نه کوي چې پاکستان خنک البته وای چې وای پاکستان خپل دریز د افغانستان په وړاندې بدل کړی دی او پاکستان او طالبان هم برو رو هڅوي چې د سولې خبرې ته حاضر شي؟
زما په خیال په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د دغه کانفرنس نه حمایت هم کړی ده او ډېر په دقت یې څاري او ډېر زیات ترېنه په ډار کې هم نه دي. په دې کې شک نشته چې اوس د هرې ورځې په تېرېدو چې 2014 کال رانږدې کېږي، افغان دولت، امریکا، ناټو، فرانسه، دا ټول یو ډول تر فشار لاندې دي. دوی غواړي چې افغانستان کې یو جوړجاړی رامنځته کړي. دا چې دوی د دغه جوړجاړي دپاره څومره پاخه بنیادونه ږدي، دا له ډېر د وخت نه وړاندې ده او ممکن یو شمېر افغانان د دې نه یېرېږي چې یو ځل بیا داسې یو حالات رامنځته نه شي چې په 1992 کال کې د نجیب د سقوط نه وروسته په پېښور کې مجاهدونو ګوندونه سره په خپل منځو کې کېناستو، د دوو میاستو شپږو میاستو په صدارت باندې سره رضا شول چې کابل ته په رسېدو هغوی په جګړو واوښتلو. یو ډول خلک په دې هم یېرېږي چې ممکن امریکا او اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د اطمینان دپاره، دا چې دوی په افغانستان کې ډېر انویسټمنټ کړی دی، اوس باید خپلو خلکو ته ووایي چې مونږ یو ډول هلته یو نسبي صلح شاته پرېښی ده. یو ډېر کمزوری ائتلاف یا کمزوری ایجنډیا له مخې دا خلک سره راجم نه کړي او د دوی د وطن وروسته دوی یو ځل بیا په جګړو سره واوړي. زما په خیال دغه یو بل ډېر مهم پوینټ ده. خو بهرحال داسې ښکاري چې پاکستان هم یو ډول راضي شوی ده او داسې ښکاري چې پاکستان چې کوم په افغانستان کې هغه د لاسوهنو یا د دلچسپو یا د ملي ګټو چې کوم هغه اندازه وه، هغه یو ډول راکمه کړې ده. هغوی اوس ته فکر کوي چې افغانستان کې نور هم حالات خرابېږي او دلته د جګړې دوام کوي او نړیواله ټولنه وځي، نو په هغه صورت کې ممکن د پاکستان باندې د دې نه هم زیات خراب اثرات وي. تاسو پوهیږئ چې طالبان یو ډول پاکستان ته اوس دا ویلی شي چې تاسو له مددونو نه یا امکاناتو نه مننه، یا خو تاسو باید موږ پرېږدئ چې یو مناسب جوړه وکړو او ممکن تاسو دپاره په افغانستان کې آینده دپاره ستاسو ګټو ته خطرات نه وي، خو که تاسو له حد نه زیات په طالب باندې فشار واچوئ تر څو خپلې ګټې خوندي کړئ،
زما په خیال اوس طالبان هم یو ډول پاکستان ته دا پیغام وړاندې کړی دی چې اوس موږ هغه طالبان نه یو چې په 2001 کال کې چې کله موږ سکوت ته نږدې کېدلو په پاکستان کې یوازې څو مذهبي ګوندونو یو شمېر سیاسي ګوندونو د دوی مرسته کوله. دوی اوس هم په افغانستان کې دغه مذهبي ګوندونه د دوی مرسته پاکستان کې د دوی مرسته کوي. په عین حال کې یو ډېر قوي طالبان تحریک پاکستان په پاکستان کې موجود ده او طالبان پرې نه ښودل شي یو مناسبې جوړې ته او پاکستان باندې زیات فشار واچوي نو پاکستان سره د تعلق شلولو په صورت کې طالبانو مشر ملا محمد عمر یو څو بیانونه د پاکستان تحریک طالبان لپاره یو ستر غنیمت ثابتېدلی شي. نو زما په خیال پاکستان اوس هم یو ډول کوشش کوي چې د افغانستان کې د ټولو پخوانی جهادي ګوندونو ترمنځ تعلقات بهتر کړي. تاسو پوهیږئ چې دا وخت پاکستان سفیر په پاکستان کې تر ټولو زیات د شمالي اتحاد له مشرانو سره په رابطه کې وي، هغوی سره میټینګونه کوي، حتی په هفته کې کینی او پاتېږي.
یوسف صاحب، ستاسو له دې خبرو له مخکنیو خبرو هم داسې معلومیږي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په حکومت کې ټکنوکراتان نه وي، بلکې د جنگي ډلې په واک کې برخه ولري، که هغه د پخواني شمال ائتلاف دي یا طالبان دي، خو هغه خلک چې له غرب راغلي دي یا تعلیم یافته دي یا متخصص دي، دغه خلک نه وي. نو که فکر کوي که په داسې یو حکومت پاکستان په افغانستان کې غواړي، فکر کوي چې هغه به په سیمه کې ثبات وساتلی شي، خصوصا په افغانستان کې، او هغوی به وکړی شي چې ترهګر یا تروریست ډلې کنټرول کړي چې پاکستان ته نه وړي یا په افغانستان کې ځالې نه جوړوي؟
دا به بیا هم زما په خیال د پاکستان په نیت باندې نیت پورې تړلې ده. آیا هغوی دغه ډول یو موقع د دې لپاره رامنځته کوي چې افغانستان د همیشه لپاره د امن لپاره طرف ته ولاړ شي، که یا دوی دا غواړي چې تر څو په دې کې شک نشته چې امریکا موجودګي او د غربي نړۍ موجودګي پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو لپاره په افغانستان کې د ملل نه ده، د دې بروسته یعنی نیت نه څرګندېږي چې آیا دوی دا د دې لپاره کوي چې آینده لپاره افغانستان آباد شي، که نه افغانستان یو بلې د تباهي طرف ته ولاړ شي او داسې تباهي طرف ته ولاړ شي چې بیا به نړیوالې ټولنې چې کوم اوس کردار ده په افغانستان کې هغه به د دې نه هم کمزوره شي یا به له منځه ولاړ شي، افغانستان به خدای نخواسته په یو داسې هېواد وګرځي چې بیا به لکه د 1992 کلونو د همیشه لپاره نړیوالې ټولنې له مخې لري پاتې شي. دا به زما په خیال اوسه پورې به ډېر وړاندې چې ووایو چې آیا پاکستان دغه اقدام د افغانستان د آینده د مستقبل لپاره کوي، که نه یو چال په ډول باندې چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د پښو سپکولو موقع برابر کړي تر څو دوی بیا یو ډول په افغانستان کې خپل نفوذ مخته راوړي. دا چې دوی د مجاهدینو نه شاید د پخواني مجاهدینو نه زیاته مرسته کوي، د دې وجه دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د پاکستان چې کوم دوستان دي هغه اشخاص دي چې هغوی پخواني جهادي تنظیمونه دي او د افغانستان له هغه سیاسي کړیو سره د پاکستان تعلق ډېر کمزور دی. نو دوی طبعا کوشش کوي چې دغه ډول اشخاص په افغانستان کې مطرح وي تر څو د دوی چې کوم ایجنډا وي د هغه په افغانستان کې په اسانۍ سره تکمیل ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي. ځان معرفي کوي، آزادي راډیو تشنه آسمان لاندې پروګرام.
نازش از ماما سروان ستا تا ویتا دوستو من منو تو دزده لکن می سلامنا.
سلامت و سی سروان ماما سی لیر چلان میرا بانی
دا خو بدیر ستا ویسی سروان سی با خبری لخبرو پیدا کیگی او که یو نیو غرشاتی یو بل بی بل غرشاتی یو یو پسمت کی دانا بچه دنیا تا بچه رو شایسی سی چوک حق و حق وای یو چوک رو وای و دیگون نبانی منگو خوش آلیو و پا آغا سات که خپاییو چو ولی مدوات و تا دوی جاده ندور کری چو مدوات و تا ورگلی نیدی چو دوی دروغ لیشتا معلوم کری و دای و خبره دو ما خبره دار ساروان سر چو روغ دوله دی منگا پخپل وطن که بای چو وشی نبو بده وطنو که که منگا با پاچا و ندرو ده که منگ وزیران و ننرو که منگ وکیلان و ننرو که منگ پیران و ننرو که منگ ملایان و ننرو دانو حق بجانب نسی که منگ سوره یو کاتر مملکت منگ سره وکی دایو بل مملکت که وکی اما نن پا منگ اخبار موجود وطن که حق که نرو حق مشران نرو اما سوره جه دروغ و جه چل و ون منگ نمانو رکبوتی پا پرانسا که روانه دا ولی اگه خبری اکشا کیږي نو بلې په دا خبرې نه دی ولې مولا وطن ته ولین اولین قربان نه کړی
ډېر مننه
چې
سردار محمد صاحب ساسي په څرګندونو بس موږ مېلمانه تبصره وکي کور دې ودان چې ټلیفون دی وکړو د نور اوریدونکو لپاره هم د ټلیفون شمیره اعلانوو 0909 208 1540 او یا هم 0908 225 1550 اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرمایئ.
خوش آمدید بخیر.
او تشکر سوال تان تر کړم. خوش آمدید به بنا. جان
جوړه خوبه سری.
تشکر سوال تان لطفاً.
جان
جوړه. بفرمایئ.
تاسو وای نظر ببخشی که می کسایی که در خارج رفتن د کشا کی سیستم
نه؟ نه. بگوین سوال تانا
اونا کسایی هست در افغانستان ظلم کردن سر مردم بوری کن گوش مردم بوری کن آنی بچی با بچی خادم توشنن مردم باش بند افغانستان کامیاب شیم باشهی کنیم دیگه کنیم.
خب کل مشکلات هم سر از میز که امیکارا میگن نشن دیگه بین از اینکه کشت کشتار شو از اینکه بین سر میز مثل که سابق هم کردن جنگ کردن بسیاری هاش در پارلمان شده میگن شما هم بین بشین
دیگه نداره انجام دادن کسی که انجام داد دوباره انجام داد نمیدانه.
بله خب یام نظر شماست. البته ما هم در برنامه میره از میمانای عزیز خود پرسان کردیم که اگر خطوط اساسی و به شکل شفافیت کنفرانس اگر توجه نشه مردم از این آگاهی حاصل نکنه و مردم از این کنفرانس ها پشتوانی نکنه نتیجه نخواهد تا دونا صحبت های کافی کردن منتها سر از این موضوع بازم صحبت میکنیم. تشکر از سوالتان برادر.
سلامت توسه. پر حال دی سردار محمد صاحب په څرګندونو کې مهجور صاحب تاسو نظر څرګندوي یا ډاکټر صاحب وردک تاسو
تاسو خوخه خو
مهرباني وکړئ خیر دواړه خبري وکړئ فرق نه کوي. استاد مهجور اول تاسو
مطبوعاتو ته خود در یو خاص غونډه په پاریس کې دی لپاره خو دوی وخت چې تر څو څه پورې شي معلوم نه دی یوازې د افکارو تبادل نظر کیږي په پاریس کې نور د لپاره هغه وخت ته یو ورده یو مقدماتي شکل پیدا وکي بیا ورسته مطبوعات ته ورنه مطبوعات هر کله بیا خپل تفسیری کوي بیا وخت نه لمخه بیا جنجال جوړي.
استاد مهجور دا چې دی وای سردار محمد صاحب وای چې ولې دا غونډه په داخل کې نه کوله څه فکر کوي په دنیا په نورو سیمو کې کله چې داسې بحرانونه یې داسې جنجالونه یې هغوی هم همداسې کوي کنه په اول یو خارجي هیواد کې غونډه کوي او بیا راځي دا خبرې ورو ورو پرمختګ کوي داخل ته نقلېږي او کنه تاسې هم له دوی سره موافق یاست چې باید خبرې په داخل کې شوي وای؟
خو په داخل کې هغه خو فرق لري په هر ملک کې او چیرته به مختلفو ډلو خپل په منځ کې اختلافات لري. مثلا په افغانستان کې خو مشکل دا دی طالبان غواړي چې زموږ امنیت په کابل کې ټینګ نه دی موږ نشي کولی هلته لاړ شو هغه حکومت سره او بل دا چې دوی ډېر اوچتې خبرې کوي او وایي چې دغه حکومت نشي کولی استقلالیت ځان ته مکمل نه لري د لپاره وختل یوار بل ځای کې مثلا د لپاره د دوی اصرار دا و چې په قطر کې د دوی دفتر جوړ شي بیا ورسته د غزان د دې سیاسي مذاکرات شروع شي او په ځینې ملکونو کې چې د اعتماد ځای دننه وی ولې نه باید د افغانستان دننه داسې کار وشي خو بیا اهمیت لري خو هلته دوی وای په کابل کې د شمالي ائتلاف حاکمیت مطلق حاکمیت شته دوی نشي کولی آزاد دول هغه چې وو غوړي هغه یو کېلته.
سلامت اوسه ډاکټر صاحب وردګ ستاسو په نظر د دوی خبرو لپاره فرانسه ول انتخاب شو دا د تصادف لمخې و او کنه قصدن د ځای انتخاب شو؟
به ما نظر خلاص دي وختو کې چې د افغانستان د بهرنی قوا او وطن مطرح دي هر هیواد کوشش کوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې یو رول ولوبوي. مستسرګنده ده چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرې د آلمان د دولت په منځګړیتوب ممکنه شوي دي. په جاپان کې داسې غونډې شوي په انقره کې کي زه فکر کوم چې فرانسې دولت نه غوښتل چې په دې مسابقه کې پاتې شي او لکه څنګه چې ډاکټر مهجور مې اشاره ورته وکړه د بین ملي څېړنو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز صدا مشوره ورکړه چې دا د ورغونډه دایره کړو. او شکر چې صدر محمد خان پوښتنې ته سرعت باندې وایم چې دا ډېره وړه خبره ده چې دا غونډې په اول کې په کوم ځای کې دایري ښایي چې داسې ورځې راورسېږي چې غونډې په افغانستان کې دننه وشي. که چېرته دې مذاکرات تاریخ ته وګورو همیشه دا غونډې په خارج کې هم شوې دي. وګورئ د ویتنام د سولې په برخه کې چې د امریکایانو او د ویتنامیانو په منځ کې خبرې کېدي په پاریس کې کېدي، نو دا یو مهمه خبره نه ده. او دا چې مطبوعات ولې دا خبرې نه څرګندوي، زما په خیال عمدهترین نظر یې علت ښایي چې دا وي چې دا خبرې ډېرې ابتدایي وې او د غونډې دایرونکي په دې خبره باندې ډارېدل که چېرته دا خبرې تاوتریخوالي ته ووځي هسې نه شي دا فضا خرابه شي او د دې خرابې فضا د هغه نه حال او حالت نه باید د افغانستان خلک او نړیوال خبر نه شي. نو له دې خاطره د مطبوعاتو ورتګ ورته محدود کړی و.
مننه سلامت اوسئ. یوسف زی صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه. طالبانو ویلي دي همدې غونډې کې چې د ښځو د حقونو او رول په اړه د دوی تګلاره واضح ده او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي. ښځه په د دوی په وینا په اسلام کې د خاوند د اختیار حق لري، د ملکیت حق لري، د میراث حق لري، د علم او کار حق لري. علم او کار یې هم یاد کړی دی او هغه هم په ټولنه کې د کار حق. څه فکر کوئ چې وقن طالبانو د ښځو په برخه کې خپل دریز بدل کړی دی او کنه لکه څنګه چې دوی په مخ کې اعلان کړی و چې دا دوی غواړي چې نړیوالې ټولنې ته خپل دریزونه اعلان کړي او نړیوالو ټولنې ته د ځان په باب معلومات ورکړي او غواړي چې په دې شکل سره چې د نړیوالو نظر د ځان په وړاندې تغییر کړي؟
زما په خیال طالبانو پخوا هم دا ډول بیانونه خو ورکول چې دوی د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم ته، د یو اسلامي چوکاټ د لاندې، د پردې د لاندې هغوی ته حاضر دي. خو دوی دا ویل چې د دوی د دولت په وخت کې دومره امکانات نه وو چې دغه امکانات برابر شي. البته زما په خیال د طالبانو په منځ کې هم په یو شمېر سیمو کې مطلقا د نارینه وو مکتب، د جنکو مکتب تسوک نه ځي یا نه پرېښودل کېږي. خو په عین حال کې په یو شمېر سیمو کې که وګورو هلته د طالبانو دا په وس او توان پرده چې دغه مکاتب مخه ونیسي، خو هغوی ځینو کې نه نیسي. مطلب په دې وروستیو کې ما یو ویډیو کتله د طالبانو یو قومندانان په کونړ کې راځي او یو مکتب نه لیدنه کوي او هغلته ګوري چې څوک مکتب ته نه دی راغلی. هغوی استادانو ته تنبیه ورکوي چې تاسو باید سکول ته راسئ او د ماشومانو ته درس وایي. خو په عین حال کې په هلمند او نورو سیمو کې مکتبونو ته اور اچول کېږي. نو طالبانو دننه په مختلفو سیمو کې طالبان چې دی هغوی مختلف نظر لري. یو شمېر طالبان شاید دومره سخت دریځ نه وي د ښځو په مسایلو کې او د بل سیمې ډېر زیات سخت دریځ وي. خو په مجموع کې اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې ښځه د افغان ټولنې د نړیوالې جامعې یو ډېر مهم جز ده او باید دوی یو حده پورې په دې وتوانېږي چې هغه څه چې دوی غواړي، یعنې نړیوالې ټولنه دوی نه غوښتنه کوي چې تاسو وایئ چې د علم اجازه شته نو راځي سره کینو چې څه ډول علم وکړي. متاسفانه طالبانو په پخواني وخت کې د دوی چې کوم هغه ډېر عمده مشران او علماو هغه مطلقا یو ډول د زنانو د پاره د عصري علومو زده کول یو ډول ناروا ګڼلو. خو یو شمېر کسانو یا دا روا ګڼلو خو هغوی دومره واک نه لرلو چې په هغه کسانو باندې چې د دې خلاف یې وو هغو باندې فشار راوړي یا هغوی تر تاثیر لاندې راولي. زما په خیال طالبان ورو ورو به داسې اقدامات کوي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی یو ډول د سیاسي پروسس طرف ته روان دي. زما په خیال دا اوسنی کانفرنسونه په مستقبل کې دا وخت چې کومه سناریو دا د نړیوالې ټولنې هغه دا چې څنګه وکولی شي طالبان د یو جنگي تحریک نه یو ډول سیاسي تحریک ته واوړي. او زما په خیال دا ډېر مهمه ده او په دې کې فرانسه کار کوي او فرانسې یو مثبت پوینټ دا چې دوی ویل کېږي دوی د پخواني شمالي اتحاد بالخصوص د احمد شاه مسعود او د هغې له تنظیم سره ډېرې پخوانۍ ښې اړیکې درلودلې او هغه اړیکو په کارولو سره ممکن د هغوی زیات شمېر کسان دغه کانفرنس ته راغلي دي. په عین حال کې داسې ویل کېږي چې برېټانیا هم په راتلونکي کې دغه ډول یو کانفرنس جوړېدلو لپاره تابع نیسي. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي 2013 کال د افغانستان د راتلونکي نقشه
وړاندې کوي. او په دغه کال کې به په نړیواله ټولنه په هر ډګر کې په هر ارګنایزیشن د لاندې دې کوشش کوي چې د افغانستان لپاره یو ډول یو لار برابره کړي تر څو دغه متخاصمې ډلې د جنگي ډلې یو بل سره کینی که هغه په دولت کې دي که هغه دولت نیبان دي که هغه طالبان دي. زما په خیال طالبان هم ورو ورو کوشش کوي چې هغه پخوانی چې کوم د نړیوال ټولنې دوی متعلق موقف و په هغه کې تغیر راولي. بل طرف ته طالبان په دې باندې هم سوچ کوي چې د 2014 نه وروسته ممکن یو ډول یو شمېر امریکایانو په افغانستان کې پاتې شي. خدای دا کوشش کوي چې د ناټو چې کوم نور مهم هیوادونه دي لکه فرانسه او جرمني او انګلستان د دوی سره یو ډول تعلقات ولري تر څو د دوی په نفوس سره وکولای شي چې په افغانستان پر راتلونکي کې یو کردار ولري. اوس دا وخت دغه هیوادونو زیات واک په افغانستان کې په پالیسی جوړولو کې د امریکای په لاس کې ده. خو ممکن د دغه هیوادونو د پوجانو د وتلو نه وروسته هغوی یو ډول هغومره د امریکای سره اوکې ونه لري څومره چې په موجوده حالاتو کې لري. طالبان هم دا څاري د دوی هم اوریدلی دي چې په دې وروستیو کې دوی د افغانستان د موجوده قانون د